أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر كتريتاس واقف على طلاباتي أو دقيمت فورز باندي يقين ساتي مچرتهم ترس مكوي بدي خبر باندي زكا چي أكثر خلقوائي چي هاي الله دا بسنگ پا دوی باندي حد لگي الله تعالى دي مونگا معاف کري هاي دا خو بډېره د ظلم خبره وي. او بعضي خلک هم وایي چې هاي د اسلام سزاګانې خو ظلم واله دي. نو د اسلام سزاګانې ظلم واله نه دي، بلکې دا د ظلم کولو لارې بندوي. او دا ظلم نه دی چې د زنا په وجه داسې اولاد پیدا شي چې داسې اولاد به بیا چرته او د چا کره لویږي، او هغوی به بیا په لویوانی باندې مجرمان جوړیږي او جرمونه به کوي، او جنکۍ دلته د وس نه چې دي د دوی آزاد ماحول وي. دلته دا نمونه سزاګانې هم نه ورکړی کېږي او نه دوی ته زنا کول ثبت کار ښکاري. او دا خبرې دومره عام دي چې جنکۍ په سکولونو او کالجونو کې پرېګننټ شي او بچی پیدا شي او د هغوی بیا بروکن فیملیز یعنی ګډوډ خاندانونه وي. نو ولې دا ظلم نه دی؟ او بیا دا جرم د یو کس پورې خو نه وي، د دې اثرات بیا د لرې لرې پورې ځي. نو دا سزاګانې په ظاهره باندې ډېرې سختې سزاګانې ښکاري، لیکن چې په کومو ځایونو کې دا نمونه سزاګانې ورکړې کېږي که نه، نو بیا دا ګناهونه او جرمونه ډېر کم کېږي، ځکه چې هغوی کله داسې سزا وویني نو باقي خلک بیا ویرېږي او هغوی بیا داسې کار هیڅ چرته هم نه کوي. نو دا سزاګانې د ډېرو جرمونو د ختمولو او کمولو دپاره وي، ځکه چې خاندانونه محفوظ شي، چې په معاشره کې بېحیایي ختمه شي او ناجایزه بچي نه وي. او بیا ګورئ چې چا ته دا سزا په دنیا کې میلاو شي نو هغو ته به په آخرت کې سزا نه میلاویږي. نو یوه خبره یاد وساتئ چې اسلام چې کومې سزاګانې ایښي دي نو هغه داسې نه دي چې د خلکو په جرم باندې ترس وشي، بلکې د دې لپاره ورکړې کېږي چې څوک ظالم دی د هغو جرم څومره غټ دی. ټیک ده، د مثال په طور کو د قتل سزا وي قصاص، کو هغه قتل شي سزا ورله ورکړی شي ځکه چې هغو قتل کړی وو، او که اوس د خلکو د هغو سره ترس پیدا شي نو ستاسو په مقتول باندې ولې ترس نه کېږي چې د هغو سره څومره ظلم شوی وو او هغه غریبي قتل کړی وو. نو دغو هم څوک قتل کړي وو که نه، اوس که څوک ترس کول شروع کړي او دا ووایي چې د اسلام سزاګانې ولې دومره سختې دي، د اسلام سزاګانې په دې وجه باندې دي ځکه چې جرمونه ختم شي د معاشرې نه، د چا عزت ډېره غټه خبره ده. نو څوک داسې د چا د عزت سره لوبې نه شي کولی، او په کار ده چې ضرور یوه ډله شامله شي د مؤمنانو چې کله دوی له سزا ورکړی کېږي، کو هغه ښځې له ورکړی کېږي او کو سړي له، نو د مؤمنانو یوې ډلې له حاضرېدل ضروري دي. نو داسې ولې ده؟ ځکه چې کله داسې سزا د هغوی د سترګو په مخ کې ورکړی شي، ځکه چې د یوې خبرې په اورېدلو او کتلو کې ډېر غټ فرق وي، چې کله سزا مخامخ ورکړی کېږي نو دا نور خلک به ویرېږي. نو بیا به یو کس د داسې کار کولو نه مخکې سل ځله سوچ کوي. دویمه خبره دا ده چې مجرم به هم شرمنده شي او هغه به رسوا شي چې ګوره ما ته د ټولو په مخ کې سزا میلاویږي. نو دا به یو مثال وي د خلکو دپاره، او که تا داسې وکړل نو ته به هم د خلکو په مخ کې دغه شان وشرمېږې. نو دا صرف فزیکل سزا نه ده، بلکې دا یو شرمندګي ده د خلکو په مخ کې، یو رسوایي ده، دا بې عزتي ده، دواړه سیزونه دي. نو بیا به یو بنده څنګه جرأت وکړي آینده د داسې کار؟ اوس یو خبره ده، نن سبا چونکې اسلامي حکومت نشته نو داسې سزا به څنګه ورکړی کېږي؟ اوس الله دې نه کړي کار د چا نه وشي نو هغه څه وکړي؟ اوس خو داسې نه شي کېدی چې د یو بنده نه دا کار وشي او هغه د چا کره لاړ شي چې ما له سل کوړۍ راکړه، داسې نه شي کېدی. اوس هغو له پکار دي چې هغه ډېر زیات توبه استغفار وکړي او ډېرې زیاتې نیکۍ کوي او د خپلو ګناهونو شهرت نه کوي چې ما خدا دا چل کړی وو، او په ګناهونو باندې فخر کوي. خاص طور سړي داسې خبرې ډېرې په فخر سره کوي چې ما په فلاني فلاني ځای کې مختور کړی دی، ما خدا دا کارونه کړی دي. او نن چې کومې د بېحیایۍ خبرې دي د هغې په شهرت کولو باندې هم خلک فخر کوي چې کوم حرام کار دی او په هغې باندې دومره غټې سزاګانې دي. ځکه چې نن سبا اسلامي معاشره نشته او نه اسلامي قانون شته، نو بیا خلک داسې خبرې د خپلو خپلوانو او دوستانو په مخ کې په فخر سره کوي، حالان کې چې د چا نه دا جرم وشي د هغې نه پس په توبه کې دا دي چې بنده دومره په دې خبره باندې ستومانه شي، دومره شرمنده شي، توبه استغفار وکړي او خپل ګناه پټ کړي، نه چې په دې خبره باندې فخر محسوس کړي او بیا د نورو خلکو هم د دې کار کولو خواهش پیدا شي. نو که ښځه وکړي دا کار او که سړی وکړي، اوس اوله توبه استغفار پکار دی. اوس د هغو معامله د الله سره ده، که الله تعالی وغواړي نو هغه به په آخرت کې معاف کړي او که الله تعالی وغواړي نو په آخرت کې ورله سزا هم ورکولی شي. دا خبره یاده وساتئ، ضروري نه ده چې معاف بشي، ځکه چې یاره پکار ده چې هغه د آخري ورځ پورې توبه پرې نږدي او نه نیکي کول هم پرې نږدي او پته نه لګي چې کومه نیکي به دا ګناه وینځي. نو بنده له نیکۍ هم کول دي او توبه استغفار هم. نو دا حکم مخکې په سورة النساء کې تیر شوی دی، د داسې جینکو دپاره کو د هغوی نه داسې کار شوی وي. نو د هغوی په باره کې په سورة النساء کې په اوله کې راغلي دي چې څلور ګواهان راوړئ، که چېرې تاسو د چا په باره کې داسې ګمان کوئ او که داسې ګواهۍ تاسو ته میلاو شي، نو داسې ښځې بیا په خپلو کورونو کې قید کړئ او یا بیا د هغوی دپاره بله لاره وګورئ. نو هغه بله لاره چې دا د هغې په باره کې دا آیت نازل شو، نو هغوی له سل کوړې ورکړئ. اوس په دې کې یوه بله خبره دا ده چې مونږ ته د سنت نه د دې خبرې پته ده چې هغه کس ته یو کال دپاره جلا وطن کړئ، یعنی د خپل ملک نه یې لرې کړئ، د یو کال دپاره یې جیل ته ولیږئ. د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې جلا وطنی په امام باندې ده، په قاضي باندې، په جج باندې، که هغه وغواړي نو سزا ورله ورکولی شي او که هغه نه غواړي نو پرېښودی هم شي. او باقي ټول امامان وایي چې نسل کوړې به هم میلاویږي او د یو کال قید هم. او د دې دلیل په بخاری او مسلم کې موجود دی، په هغې کې دي چې دوه کسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلل او هغوی وی چې یا رسول الله، چې زما زوی د دو سره ملازم و، یعنی نوکر و، او د دو د ښځې سره یې زینا وکړه، نو ما د هغو په فدیه کې سل بیزې او یوه لونډي ورکړه، یعنی کنیزه. بیا ما د علما نه تپوس وکړو او بیا ما ته پته ولګېده چې زما په زوی باندې خوشري سزا سل کوړې ده او د یو کال جلاوطنی او د دو په ښځه باندې رجم، یعنی سمساراول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې واوره، زو په تاسو کې د الله تعالی په کتاب باندې صحیح فیصله کوم، بیزې او لونډي خو به تا ته واپس شي. داسې نه ده چې دا خبرې مونږ په خپلو کې زر زر فیصله کړو چې زما تو معاف کړې، تو ماله دا راکړه، هغه راکړه او دغه شان معامله ختم شوه. نه، نو داسې نشي کېدی او تاسو په خپله فیصلې نشئ ختمولی، ځکه چې دا خبره یاد وساتئ چې کوم ځای د حدود خبره راشي نو په هغې کې بیا یو انسان نه په سزا کې تخفیف کولی شي، یعنی کمی کولی شي، او نه هغه بنده د رحم اپیل کولی شي چې اوس دې پرې وزیر اعظم رحم وکړي او سل کوړې د پنځوسو کوړو ته راکوز شي یا پکې کمی راولي. هیڅ داسې کار بنده نشي کولی. یا لکه څنګه چې دو ویل چې ما سل بیزې او لونډي، یعنی کنیز ورکړه، نو معامله مې صحیح کړه. بیا هغوی چې ما کله د علما نه تپوس وکړو، نو د هغې خدا سزا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، بیزې او لونډي به درته واپس شي او ستا زوی له به سل کوړې ورکړی کېږي او د یو کال جلاوطنی، یعنی یو کال به د وطن نه وشړلی شي. او بیا حضرت انیس رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته لاړ شه او د دو د ښځې نه بیان واخله چې هغه سوایي. حضرت انیس رضی الله عنه لاړو او د هغې نه یې تپوس وکړو چې هغه اقرار کوي چې واقعي هغې دا کار کړی دی. نو هغه ښځې اقرار وکړو چې ها، ما دا کار کړی دی. نو هغه رجم شوه. دا حدیث په مسلم او بخاری کې دی او د دې نه صفا پته لګي د واده شوي کس څو سزا ده چې کله هغه زینا وکړي او د نه واده شوي کس څو سزا ده. او دا څه معمولي خبره نه ده، دا د بخاری او مسلم حدیث دی. او زه دا تاسو ته ځکه وایم چې نن سبا دا منکرین حدیث روچت شوی دی، هغوی د حدیث سره هیڅ تعلق نشته او هغوی خپل ځان ته فتوی ورکول شروع کړي دي او پته نشته چې د کوم ځای نه خبرې راوړي او وایي چې ګورئ دلته خو یې د زیناکاری خزی او د سړی متعلق لیکلی دي، او دا خو نه دي لیکلی چې دا د ناوادو شوي سزا ده، ځکه د قرآن د پوهېدو دپاره چې د حدیث علم نوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت چاته پته نه وي، نو هغه وخت بنده نشي پوهېدی. ټیک ده، دلته نشته، لیکن د دې نه علاوه په رجم باندې دومره ډېر احادیث مونږ ته میلاویږي او د هغې نه پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم د رجم سزا ورکړې شوې ده. رجم څه ته وایي؟ په ګټو باندې ویشتل چې د هغې سره بنده مړ شي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم ورکړې شوې ده، او د دې په باره کې دومره احادیث موجود دي، تقریبا 350 احادیث داسې موجود دي چې په هغې کې دا خبره صفا راغلی ده چې د رجم په ثبوت کې. دغه شان د سلویختو اصحابو آثار یعنی اقوال هم ملاویږي، د هغوی خبرې دا د تابعین فتوی شته په هغې باندې. او د دې باوجود که څوک وایي چې د رجم د سره سزا نشته، نو هغه د حدیث نه انکار کوي، بلکې په یو ځای کې دا راځي، عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کوم کس د رجم د منلو نه انکار وکړو، هغه د قرآن نه انکار وکړو، حالانکه هغه ته دا پته هم نه ده چې هغه دا کوي. دا د قرآن نه انکار دی، ځکه چې یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه په خپله خطبه کې د حمد او ثنا نه پس وفرمایل چې ای خلقه، الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم د حق سره را لېږلی دی، او په هغو باندې خپل کتاب نازل کړی دی، او په دې کتاب کې د دې جرم کولو آیت هم و. کوم جرم چې دی د دې د کولو آیت هم و په دې خبره، او د هغې مونږ تلاوت هم کړی و، او یاد کړی مو هم و، او په دې معامل هم کړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رجم شوی و، او مونږ هم د رجم سزا ورکړی و. او زی ایګم په دې خبره باندې چې کلهغه زمانه تیره شي، او بیا خلک دا وایي چې دا خود الله تعالی په کتاب کې نشته دی، چرته داسې ونشي چې هغوی د الله تعالی دا فریضه چې را لېږلی دا په خپل کتاب کې خلک یې پرېږدي او ګمراه شي. کتاب الله کې د رجم حکم حق دی، چې څوک زینا وکړي او وادو شوی کس وي، کو هغه سړی وي او کو ښځه وي، او کو د هغو په زینا باندې شرعي دلیل وي یا حمل وي یا اقرار وي، نو بیا د هغو سزا دا ده. په مسند احمد کې دي چې هغو په خپلې خطبې کې وفرمایل چې خلک به وایي چې د رجم یعنی سنګسارولو خبره مونږ په قرآن کې نه وینو، نو دې مطلب دا دی چې هغه په دې خبره باندې په هغه وخت کې یریدو، چې هسې نه چې خلک دا ویل شروع نه کړي. واقعی نن داسې خلک پیدا شو، نو خلک دا حدیثونه نه ګوري، او وی فرمایل چې په قرآن کې صرف د کوړو ورکولو حکم دی. او یاد ساتئ دا خبره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې رجم شوی و، او مونږ هم د هغې نه پس د رجم سزا ورکړه. کو زما دا یره نه وي چې په قرآن کې یو شی نه و او عمر هغه ولیکو، نو رجم به مې داسې لیکلی و لکه څنګه چې مخکې نازل شوی و، یعنی د رجم آیت مخکې په قرآن کریم کې و، او د هغې نه پس آیت لری شو د تلاوت کولو نه، لیکن د هغې حکم باقی دی. او د رجم سزا صرف په اسلام کې نه ده، چې څوک وایي چې هی په اسلام کې څنګه سختی سزاګانې دي، او زمون خلک هغوی له جواب نشي ورکولی او شرمیږي چې هی په اسلام کې داسې سزاګانې دي. د موسی علیه السلام په شریعت کې هم د رجم دا سزا وه. د وادو شوي کس دپاره، او سبحان الله څومره غټه خبره ده چې تر نن ورځې پورې د هغوی په کتابونو کې دومره تحریفونه یعنی چینجز شوي دي، تبدیلۍ راغلي دي، لیکن دا سزا نن هم شته او زموږ په شریعت کې هم هغه دي. څو د هغوی په شریعت کې و، نو دا هر څه یو شان دي او د هغه وخت نه را روان دي. ځینې سیزونه داسې دي، دوه سیزونه، چې یو د وادو شوي کس سزا او یو د مرتد سزا. نو دا د شریعت موسوي نواخله زموږ سره هم هغه شان دي، په دې کې هیڅ تبدیلي نشته. ټیک ده، د الله تعالی په قانون کې خو نه د شرم خبره ده او نه په دې باندې د نقطه چینۍ ضرورت دی چې دا ولې داسې ده، او نه د داسې خلکو سره د ترس او همدردۍ ضرورت دی. هاي دوی لولیداسی سزا ورکړی کیږي. تاسو د الله تعالی نه زیات انسانانو د پاره هم درد نه یې. دا ټول د الله تعالی مخلوق دی. چې څومره الله تعالی د خپل مخلوق سره محبت کوي کنه، نو تاسو هغه شان نشئ کولی. نو بیا مونږ په داسې معامله کې د خلکو هم درد جوړ شو چې هاي دا خو په انسانانو باندې ظلم دی. بلکې په مسند احمد کې دی چې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی وو چې د رجم د سزا نه انکار کول د داسې هلاکېدلو نه ځان بچ کړئ، یعنی د دې حکم نه د انکار د کولو په وجه ځان هلاک نه کړئ. او نن سبا وګورئ آنلاین په کمپیوټر چې د چا په خوله سورازي بس لیکي، نو موږ لا په دې خبره کې هم ډېر احتیاط پکار دی چې موږ خپل علم د چا نه اخلو او د چا نه موږ زده کوو. ځکه چې دومره گمراه کول واله فرقې راغلي دي، خلق د ځان نه خبرې جوړوي. ما مخکې هم تاسو ته دا خبره کړې وه، کچرې تاسو دوه سیزونه په مضبوطۍ سره ونیسئ کنه، نو گمراه به نه شئ. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اخري خطبه کې فرمایلی وو، قرآن او حدیث را ټینګ کړئ نو تاسو به نه گمراه کېږئ. او اوس نوی نوی خبرې، حدیث خلق نه مني. صفا او واضحه د بخاری او مسلم حدیث دی او خلق هغه نه مني. نو بیا د داسې خلکو سره به څه کوي؟ شاید چې هغوی ډېر زیات هغوی د خلکو په مخ کې ځان ښه ښکاره کوي، نو ځکه انکار کوي. نو موږ له خو د شریعت په قانون کې هیڅ شرم نه دی په کار. ها، دا یوه جدا خبره ده. او په یو بله خبره ځان پوه کړئ، هغه دا چې په میډیا باندې داسې سیزونه خیالي شي په ټي وي وغیره باندې، وګورئ څنګه دوی یوه ښځه وهي، هغه په ځمکه پرته وي او خلکو پې په کوړو رایخي وي. نو لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا سزاګانې په کوم ځای کې ورکړی کېږي، چې کوم ځای اسلامي حکومت وي او هلته اسلامي شریعت چلیږي، نو اسلامي شریعت خو چرته شته دی نه. په چا باندې حد جاری کېږي؟ نه اسلامي قانونونه شته او نه اسلامي معاشره ده. او پته نشته د چرته نه یوه ښځه را ونیسي، او پته نشته چې د هغې ګواهان وي هم او که نه. او دا خبره یاده وساتئ چې دا سزا نشي ورکړی کېدی چې تر څو پورې دا جرم نه وي ثابت شوی. او دا یاد وساتئ، په ثبوت کې څوک دا نشي ویلی چې موږ دا د هغو سره ولیده. ثبوت کې به ګواهان دا وایي چې دا کسان مونږه په دې کار په خپلو سترګو باندې لیدلی دي، او یا به هغه کس په خپله څلور ځله اقرار کوي. یو حدیث دی، یو کس وایي چې یا رسول الله، ما دا کار کړی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه مخ واړوو. بیا هغه کس دا خبره وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه خپل مخ واړوو. نو چې کله هغه څلور ځله دا خبره وکړه کنه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ته په هوش کې یې؟ هغه وایي ها، زه دا خبره په هوش کې کوم چې بنده صحیح بالغ وي، عاقل وي. او بیا هغه په خپله څلور ځله ووایي چې ما دا جرم کړی دی، او یا څلور ګواهان راشي، او هغه هم داسې ګواهان نه چې د هر ځای نه څوک راپاسي او ګواهي وکړي. څلور ګواهان به بالغ وي، عاقل وي، مسلمانان به وي او عادل به وي. شوی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د شک په وجه حدود لري کړی. یعنی کله چا پته ولګي چې دا ګواه لیونی دی یا پاگل دی، او یا کو په هغوی کې یو کس منکر شي. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې داسې شوي وو چې په څلورو کې یو کس وی چې زه په شک کې یم، ما لیدلی خو دی خو بالکل دغه شی مې نه دی لیدلی. که دوه کسان یو ځای ناست وي، نو بیا هم نه، دومره واضحه به یې لیدلی وي، په دغه حالت کې به یې لیدلی وي. نو بیا او هغه هم څلور کسه به دا ګواهي ورکوي، نو دا دومره اسانه خبره هم نه ده. او د هغې نه پس تاسو ته په ټي وي باندې سل ځله وخیالي شي چې ګورئ په دې طریقه د خلکو سره ظلمونه کېږي او وهلی شي په کوړو. او په اسلام کې داسې سزاګانې دي؟ نو داسې نه ده. نورې سزاګانې نه ورکړی کېږي، او صرف یوه سزا ورکړی کېږي، او هغه هم صرف ښځه ښیي چې هغې له ورکوي او سړی نه ښیي. او ستاسو په ملک کې اسلامي حکومت هم نه وي او نه اسلامي عدالت وي. ګواهان د کوم ځای نه راغلل؟ د مخکې وروسته هیڅ پته نه لګي. دا هسې یو سازش وي، پراپګنډه وي غلطه. دا صرف د اسلامي قانون بدنامولو د پاره کوششونه کوي، او په دې کې دا هم کتل پکار دي چې کله اسلامي معاشره وي نو بیا به داسې حالات نه وي چې یوه ښځه به مجبوره وي د هغې کره به فاقي وي، او هغه د دغې وجې نه دا کار کوي چې کله اسلامي حکومت وي نو بیا به بیت المال وي، خلکو ته به تحفظ هم میلاویږي، هر څه به وي پکې، نو هیڅ به هم نه وي. یو فلم جوړ کړي او خلکو ته یې ښایي، دا د کوم ځای انصاف دی؟